السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه ولسمشر پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ او په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړې. انقری مخکې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې مرسته کړې او څو ځلې د دوامدارو هیواد او څو ځلې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی دی. اردوغان دغه راز په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه چې پر ایران د اسرائیل او امریکا له لوري د تېرې شنبه له بریدونو وروسته پیل شوې د ډیپلوماتیکو هڅو د بیا پیلېدو پر اړتیا ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې د قندهار د 215 البدر قول اردو ځواکونو په سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو وو پوستي نیولې دي. د دې وزارت وایند عنایت الله خوارزمی نن چهارشنبه په خپل اکسپانه کې د غراز وویل چې دغو ځواکونو بیګاش په د پاکستان لزګونه سرتیری وژلي او ټپیان کړي دي. تر اوسه د طالبانو دا ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې او د پاکستان چارواکو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې پاکستانی چارواکو هم ورته ادعا کړې وه چې ګواکې د دواړو غاړو ترمنځ په نښتو کې یې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د عدلي پریکړو پر اساس په عام محضر کې خلکو ته بدني سزا ورکول له نړیوالو بشري حقونو سرغړونه ده. دغو کارپوهانو وویل چې فزیکي سزا د انساني کرامت او بدني سلامتیا خلاف جرم دی او شدید ډول یې کېدای شي ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي وړ سزا او شکنجه وبلل شي او باید هغه سمدستي ودرول شي. د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران ته به په راتلونکو ورځو کې سخت گزار ورکړل شي. ترامپ د سه شنبه په ورځ د مارچ په دریمه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم فریدریک میرتس سره د کتنې په مهال وویل چې لوی او پراخ بریدونه همدا اوس روان دي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران نورې هوایي دفاع نه لري او د کشف سیستمونه هم له منځه تللي، نو سخت به زیانمن شي. بلخوا د امریکا مرکزی قومانداني سنتکام وایي ځواکونه یې تر اوسه د اوپتل په ګډون د ایران ولس بیړۍ لمنځه وړي او شاوخوا 2000 هدفونه په ایران کې په نښه کړي دي. د سنتکام قومندان برید کوپر د سه شنبه په ورځ په خپل اکسپانه کې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې نن ورځ حتی یو ایرانی بیړۍ هم په فارس خلیج، هرمز تنګي او عمان خلیج کې په حرکت کې نه ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې له 500,000 څخه زیات پوځیان، 200 جنگي الوتکې، دوه الوتکې وړونکې بیړۍ او امریکایي بم غورځونکې الوتکې برخه لري او نور پوځي تجهیزات او ځواکونه هم سیمې ته د رسیدو په حال کې دي. کوپر همدارنګه وویل چې امریکا او اسرائیل تر اوسه پر ایران دو چنده د هغو بریدونو ترسره کړي چې امریکا په 2003 کال کې پر عراق د برید په پیل کې ترسره کړي وو. په عین حال کې د قطر دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ایران یو بالستیک توغندی په قطر کې د العودید په پوځي اډه لګېدلی دی. دا اډه په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه بلل کیږي. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دادا شه ملګری ملتنا زما فن نظر کی وای
بل اوریدون کله لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دادا چې ملګری ملتنا په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور په خدمت کې يم. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وسلواله شخړه دوام لري او د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري لڅو میاشتې رئیس دریدلې ده. بلخوا په ایران او خلیج کې جګړې هم د اندېښنې رامنځته کړې چې د ایران د بندرونو له لارې د افغانستان سوداګري هم کېدای شي ټکنۍ او په افغانستان کې د بیو د لا لوړوالي سبب شي. خو بلخوا ویل کېږي چې افغانستان اکثر خوراکي او سونګ مواد له منځنۍ آسیا واردوي، نو په ایران او خلیج کې جګړه به د افغانستان په سوداګري کومه لنډمهاله جدي اغیزه ونه لري. افغانستان کې طالبان حکومت هم ویلي دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ټول ګمرکونه فعال دي. د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې د افغانستان په سوداګري او اقتصاد باندې په ایران کې د جګړې د اغیزو په اړه له کارپوهانو سره خبرې کوو. را سره میلمانی دي ازرخ حافظي د ایکو د هیوادونو او د افغانستان د سوداګري او صنایعو د اتاقونو پخوانی لوی رئیس او د پوهنتون پخوانی استاد او اقتصادي کارپو دریا خان بهیر، دغه راز د ننګرهار د سوداګری خونې د مدیر هیئت غړي ډاکټر مخلص احمد سره مو هم مرکه کړې ده چې هغه به د خبرونه په پای کې واورو. یو شمیر ګرانو اوریدونکو او مخاطبینو خپل نظریات را لیکلي دي چې هغه هم خبرو. تخنیکی همکار مې راتوي چې استاد بهیر موږ سره په لیکه وصل دی. استاد بهیر، ډېر ډېر مننه چې موږ ته وخت را کړی او موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
وعلیکم السلام، زما سلامونه درناوی عموما هیله ده چې تاسو او تاسو همکاران جوړ روغی او خپل دغه طریقه خپل سلامونه نیکی له خپل وطن ولته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام استاد، څه فکر کوئ چې وضعیت څومره جدي دی؟ لیوی خو د افغانستان تجارتي لارې له پاکستان سره چې لټولو نږدې لارې وي، کراچی بندر ته هغه درل شوی څلور میاشتې یا څه د پاسه څلور میاشتې کیږي. بلخ اوس په ایران کې هم جنگ شروع شو.
مختص خانه موږ د نړۍ څخه ته د جنگونو وینو که په اروپا کې دی اوس په دې وروستیو کې د خپل په دې منطقې کې دغه د افغانستان پاکستان ترمنځ او د ایران او د امریکا او د اسرائیل ترمنځ دغه جنگونه پرته له شکه چې اقتصادي زیانونه هم دغه هیوادو ته ګرځوي او اوس خو د نړۍ ټول هیوادونه هم لکه یو بل سره وصل دي، یعنې د یو قریه یو دهکده شکل لري. نو کله چې یو هیواد کې څومره پیدا کیږي له هغه خط کې چې د امنیتي د اقتصادي د ټولنیزي د څومره به ټولو ته خبرېږي. متاسفانه افغانستان څومره زیاتې دي ځکه چې افغانستان هیواد ته وچې باندې مهات هیواد دی او موږ د پخوانه تر اوسه د ستونزې درلودلې او عمده عوامل د ستونزو همدا دي چې یو هغه ګاونډیانو سره بالخصوص د پاکستان هیواد سره من با وجود د شغل تړونونه درلودل خو سربېره په دې تړونونو هم دا هیواد هیڅ وخت د خپل په هغه تعهداتو باندې دوی ولاړ نه و ستونزې جوړولې تر څو چې د وروستیو څلورو میاشتو نه راپدې خو څلور یا کم زیات میاشتو نه راپدې خو دا لاره متاړه شوه. موږ د دې تاثیر د افغانستان په اقتصاد باندې ولیده او هم د پاکستان په اقتصاد باندې دا ډېر تاثیر هم ولیده. خو بیا هم افغانستان وکولی شو لکه چې پخوا البته جمهوریت په شلو کلونو کې هم په دغه مسایلو په دغه لارو باندې کار شوی او خو د چابهار بندر ځکه چې هلته هغه ابتدایي امکانات برابر شوي یو اندازه په اصطلاح لار تست شوی و خو په هغه لارې باندې څه کار وشو او هغه مسیر وصل شو. خو که چیرې خبره لنډه کو اوس د اسرائیل او د متحده ایالاتو بریدونو له کبله په ایران باندې نو دلته دغه ستونزې دا هم زیاتې کړې. په مجموع کې زه غواړم د موضوع د دوه دریچونو یا دوه ادرسونو وڅېړمه. یو دا چې دلته باید مغالطه نشي چې یو موږ تجارت لرو یو ترانزیت لرو. افغانستان دا خو واضح دی چې یو وارداتي هیواد دی، متکی به بهرني وارداتو دی. 40% شاوخوا کې موږ صادرات لرو چې هغه زموږ صادرات هم تر ډېره بریده زموږ ګاونډیانو ته دي او د منطقې د نږدې هیوادونو ته دي او زیات زموږ واردات هم چې دي دا هم پخوا البته هغه اول درجه کې پاکستان و چې اوس د ستونزو چې را پیدا شوي دي او لارې وتړل شوي او زمونږ تجارت د دغه سره دی. د زیاته برخه ایران محتوا کوي، بیا په دویم قدم کې ازبکستان دی، بیا قرغزستان دی او د منځنۍ آسیا د نور هیوادونه دي. خو د وارداتو موږ کولی شو چې هغه مصرفي اقلام چې دي خصوصا خوراکي مصرفي اقلام چې دي دا د آسیا منځنۍ آسیا د هیوادونو را وارديږي په دې کې به ډیره عمده او جدي ستونزه برامنځته نشي، ځکه چې من داسې اقلام ډیر زیات نه لرو چې هغه د اروپایي هیوادونو نه یا د امریکایي هیوادونو نه افغانستان ته وارد شي، نو په دې کې من به زیات ستونزه نه لرو. خو یوه ستونزه شته چې هغه یوازې په افغانستان نه ده، هغه به په ټولو هیوادونو هغه د قیمتونو یا د توکو د بیو لوړتیا ده. مثلا اوس موږ ګورو چې نفت تقریبا د $50 شاوخوا ته بورشکی رسیدلی ده، نو دا بیا دا یوازې داسې نه ده چې دا په افغانستان باندې تاثیر وکړه، دا به نړۍ په ټولو هیوادونو باندې په تاثیر وکړه او د آسیا جنوب هیوادونه به زیات دنه متاثر شي. نو دا واردات د دغه هیوادونو نه کیږي، هغه نه زیاته ستونزه په ده کې پیدا نه شي. من کولای شو چې هغه د خپل ضروري اقلام ټول د ځینې هیواد کو دنه په هیواد کې کار کیږي، هغه تولیدات شته او دا تولیدات کولای شي چې ازمون هغه خالیګاو اشباع کا. دویمه مسله د ترانزیت مسله ده چې دا ډیره مهمه مسله ده. د ترانزیت مسله کې په خورا ځکه چې کراچۍ بندر افغانستان عمدتا دوه اساسي لارو په واسطه آزاد او بوته وصلېږي، چې هغه یو د کراچۍ بندر دی او دویم د اندغه چابهار بندر دی چې دغه طریق د آزاد او بوته سره وصلېږي. درېیم بیا څه فرعي مسیرونه هم شته چې هغه هم که چیرې موږ او تاسې په یاد ولرو د جمهوریت په وخت کې په هغه باندې یو اندازه کار وشي چې هغه هم د خزر او بوته یا د خزر منطقې ته، البته دا د افغانستان د تورغنده بندر له طریقه دی.
استاد بهیر له ترکمنستان نو خدر بهیر ته لغج نه ګرجستان ته لغجستان ترکیه ته استانبول ته.
بله بالکل، دا مسیر چې دا د لاجورد نوم دی یا دیږي، او دا مسیر د ډیر پخوا کلون نه په دې مسیر باندې افغانستان ته یا پخوانی، البته پخوانی جغرافیا چې په دې هیوادونو ته دلته به دا تګ راتګ بکیده، دلته به صادرات و واردات له دې طریقه بکیدل. کله چې د جمهوریت په کلونو کې دغه ستونزه د پاکستان سره د زیاتېدله، بیا هغه وخت خو با وجود سربېره پر ده چې امریکا یو تفاهم وکړه د چابهار بندر البته دا تحریمون نه لرې وساته د افغانستان دپاره، ځکه چې یو متحد ځواکونه هلته وو، خو اگر چې تر اوسه هم هماغه مسله یو اندازه محسوسه ده. خو بیا هم د ده دپاره چې هغه بیا موږ باید هیڅ وخت په یوه لارې باندې اعتکام نه لرو، بیا د پخواني حکومت پنده باندې کار وکړه، یو تیم جوړ شو په ده باندې کار وشه چې موږ دا د لاجورد لاره باید دوباره بیا باید احیا کړو. که چې دا ډېره اوږده لار ده، خو لار ده، نو باید په ده باندې کله چې نورې لارې مسیلونه نه وي په ده باندې کار وشه. نو اوس ده باندې غواړم چې اشاره وکړم چې دغه لار موجود ده، خو د ده لارې د خلاصولو دا خو لا خوشته خوست په ده لارې چې څنګه موږ پلی کېدلی شو او څنګه ترې ګټه پورته کولی شو، هغه بیا بېله مسله ده چې هغه بیا هم حقوقي اړخ لري، هم تخنیکی اړخونه لري چې په هغه باندې باید کار وشي، او هم اقتصادي اړخونه لري. دا درې اړخه عمده درې اړخونه چې د باندې باید کار وشي تر څو چې افغانستان وصل شي. خو بیا هم که چېرې یو قدم بیرته شاته شو په کراچۍ خو نه غږیږو، هغه خو لار بنده ده. او د چابهار کې تر اوسه هم په خبرونه چې رسېږي تر اوسه دا بندر کار کوي، با وجود ده چې څه بریدونه هلته هم ترسره شوي دي، خو بندر تر اوسه هم خلاص دی، تګ راتګ به کېږي. خو څنګه چې دا جنگ لیدلوري ته موږ ګورو، دا به یو څو ورځې نور به دوام وکړو. د ده دوام پرته له شکه چې ستونزې را پیدا کوي، اختلال رامنځته کوي. کله چې اختلال هم رامنځته شي او هغه ترانسپورتي یا ترانزیتي موټرې که چېرې لیرګاډي دا پاتیز دا خپل هم بیا په تجار باندې تاثیر کوي. زموږ او تاسې خصوصي سکتور دا وخت نه شي د پاکستان رژیم دا د افغانستان باندې د لارې وتړلي، هلته د موږ د تجارانو ډېر زیات هغه کانتینرونه پاتې شول، خو دوی اجازه ورنه کړه چې هغه انتقال شي افغانستان ته بېرته، بیا هماغه مبدا یې وادو ته ویلي چې دا باید هلته انتقال شي. او دغه انتقال یې ابتدا د انتقال امکانات یې نه و، ځکه چې هغه د خپل مصرف یې نه پوره کوه. هغه خو په هغه شکل پاتې خود
مهرباني وې تاسو ادامه ورکړئ.
په د چابهار باندې نو دغه کار دغه اختلال چې رامنځته کیږي، یعنی یو ضربه هلته سکتور وخوړه، که چیرې دا بله ضربه بیا هلته وخوري، دا بیا به اندازه زیاته البته درنه به تمام شي. د موږ په خصوصي سکتور په وګو باندې او ټوله کې د افغانستان خلکو باندې، خو باید دغه شینه باید مخکې د مخکې جلوګیری وشي او په دغه امکاناتو باندې، یعنی باید پیشبینی وشي که چیرې یو ځای کې یو بحران، یو امنیتي بحران یا ستونزه پیدا کیږي، یا مخکې نه هغه باندې باید توجه وشي چې د دولتونو وظیفه هم ده، البته دنده یې ده چې دوی باید متوجه وشي چې سیاسي اوضاع باید وڅېړي د منطقې او د جهان، تر څو چې دغه سی حالاتو کې د خپل اقتصادي سکتور ته دوی یا د خپل لیلوری تعین کا، تر څو چې دوی زیات متضرر نشي. یوه بل مثلا زه غواړم ادسپلند دا غواړم چې تاسو سره
مهرباني
وکړم چې د دغه درې لارو تر څنګ بیا یوه بل لار هم لرو چې هغه موږ تاسو کولی شي چې افغانستان د نړۍ هیوادونو سره ونښلېږي، چې هغه د ریل پټلۍ له طریقه ده. ټول هیوادونه چې ګورو دوی د حلقوي ریل پټلۍ چې دي بیا بالاخره د سیمې هیوادونو سره وصل کېږي، چې هغه بیا د سیمې د هیوادونو له طریقه بیا دا د نړۍ ټولو د منطقې هیوادونو ته او د نړۍ ټولو هیوادونو ته، چون دا ریل پټلۍ ده دا وصلېږي. نو که چیرې افغانستان کې په ده باندې بیا کار وشي چې دغه حلقوي دا ریل پټلۍ په ده باندې کار وشي، سرمایه‌ګذاري په ده باندې کار وشي، یا دویم قدم کې بیا په ده وصلولو باندې، چې اوس افغانستان مثلا د توغندۍ له طریقه ترکمنستان ته وصل شوی دی، او د خواف او د یو تر نور بندرونو چې د اوس حضور د ذهن زمان نشته، د دوی له طریقه هم فعلا وصل شوی دی د ایران سره. خو که چیرې دغه بیا وسط ورکول شي مثلا د ازبکستان سره دا کار وشي، د نور نو د دغه طریقه هم که موږ وکولی شو چې افغانستان ونښلو، بیا دغه ستونزې چې د اوبیزو بندرینو له طریقه یا محدود کیدلو یا تړلو له طریقه افغانستان ته پیدا کیږي، بیا دا موږ کولی شو چې یو اندازه محدودې کړو. نو دا ټول دا یو قوي اقتصادي ستراتیژیک پلان ته ضرورت لري چې په دې کې لنګ مهاله حداقل 15 کاله او اوږد مهاله تر 15 تر 20 کاله پورې هغه په نظر کې ونیسي، په ده باندې کار وشي هم د اقتصادي لحاظ هم د حقوقي لحاظ، چې هغه مهم برخه ده، په ده باندې کار وشي تر نن راسلیک شي، د نن په هیواد کې د اقتصادي لحاظ پانګه او زمینه پانګونه پرې وشي، هم کورنۍ او هم بهرنۍ، تر څو چې دغه لارې جوړ شي، وصل شي، که ریل پټلۍ ده او بل که چیرې موږ د لاجوارد لارې باندې اوسم، دا زه فکر کوم دا ښې تجربې دي، ګرچې بد حوادث دي خو کولی شي چې ښه درسونه سړی ترې واخلي. په ده باندې کار وشي چې موږ وکولی شو دا د لاجوارد لارې باندې په ده باندې کار وشي، هغه تړونونه چې دغه هیوادونو سره مثلا د ترکمنستان هیواد سره، قفقاز او د نور هیوادونو سره چې بالاخره دا هغه سیم ته خزر سیم ته دا وصلېږي، په ده باندې حقوقي لحاظه کار وشي. نو ده باندې باید خپل پلانونه باید وسي چې پلان مهال کې څومره کار وشي، وسط مهال کې، اوږد مهال کې په ده باندې کار وشي. او بل دا چې زموږ د تخنیکي لحاظ زموږ ظرفیتونه جوړ شي، ګورې د اقتصادي لحاظ موږ هر افغانۍ یا هر ډالر چې موږ مصرفوو هغه باید کوشش وکړو چې په یو شکل بیرته هیواد ته دننه شي. دا په دې معنا چې موږ د خپل جنس د خپل د لارې له طریقه د افغانستان ته مرزونو پورې یا سرحداتو پورې ورسو، بیا هلته د بل هیواد په لارې کې هغه بیا انتقال شي، فکر وکړي چې موږ د خپل هغه سهم چې د ترانزیت له طریقه یا د کرایې له طریقه موږ اخلو هغه یو اندازه کمیږي. نو که چیرې موږ د معیارونو سره ځان برابر کړو، تخنیکي امکانات ټول برابر شي، بیا د موږ لارې کولی شو چې په دغه مسیر باندې تردد وکړو، بیا دغه مصرف کې هم دلته د کار او اشتغال زمینه مساعدېږي، هم دلته د تخنیکي مسایلو د پراختیا زمینه مساعدېږي، او هم هغه پیسې یا هغه پانګه چې زموږ ګاونډیان ته رسېږي هغه به کولی شي موږ هیواد کې بسیا کړو.
ډیره مننه استاد بهیر، جامع معلومات مو وړاندې کړل. ځینې پوښتنې پاتې شوې. ایوه دا د افغانستان تقریبا وایوس 80% وارداتي هیواد ده، 40% صادرات لري، دغه افغانستان ولې وارداتي هیواد پاتې شوی دی؟ سبب چې شې دی د کلونو لسیزې جګړې، نور اقلیمی تغیرات، که څنګه؟ او بل یو عمومي پوښتنه لرم، دغه اقتصاد او تجارت، خصوصا تجارت د هیوادونو ترمنځ د سیاسي تګلارو په ټاکنه کې څومره رول لري؟ کچیرې د سویل کې کې که هوادونه د تجارت او اقتصاد لپاره سره همبستګي ولري سره تړل شي وي بیا د شخړو او شخړې رامنځ ته سي ترمنځ هغه به حل کیږي او کچیرې د اقتصاد لپاره سره بیل وی جداوي بیا شخړې کله نه کله رامنځ ته کیږي. اوله دا چې افغانستان ولې وارداتي هواد پات سوی او دوم په سیاست کې د هوادون ترمنځ د اقتصاد رول مېرمنی کو استاد
دلته خو مختلف عوامل دي چې افغانستان یو وارداتي هیواد پاتې شوی پرته له شکه چې د څلوېښت پنځه څلوېښت کلن جګړه د یو دوامده عوامل ځکه چې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله جګړه صرف په ده باندې خاتمه پیدا نه کړه چې دا جګړه وه په افغانستان کې. دلته زیربنا له منځه لاړې، دلته رژیمونه تغییر شول، عمده خبره رژیمونه تغییر شوه. هر رژیم چې هلته وه دوی خپل پلانونه، یعنی لس یا شل یا پنځه ویشت کاله دوام کړه، دوی خپل پلانونه درلودل د اقتصادي لحاظه، د امنیتي لحاظه، تخنیکي لحاظه، دوی خپل پلانونه درلودل. نو کله چې دا رژیمونه تغییر شول، موږ تاسو خو ولیدل چې بیا دغه پلانونه چې و د پلانونه ټول د بینه لاړل، په هغه باندې بیا کار نه شي، بیا د سره، یعنی هر څه یو نقطې ته رسېدل بیا بېرته بیا د سره به شروع کړي. نو دا خو زمان دی، کله موږ هر څه کولی شو چې بېرته راوګرځو، خو وخت خو راګرځولی نه شو. دغه لحاظه دا ټول شیان کلونه کلونه په موږ باندې وتپل شول، پاتې شول افغانستان داسې وارداتي هېواد پاتې شو. دا یو اړخ دی. زیربناوې د بینه لاړې افغانستان کې، مثلا د افغانستان عمده منابع چې دي، که چیرې موږ وایو ډېره طبیعي منبع چې ده د افغانستان اوبه دي، که چیرې موږ د ته وګورو ډېر د اوبو د مدیریت په برخه کې چې کار وشه، باوجود ده چې دننه کورني جنګونه وو او په هغه باندې بهرنۍ مرستې هم په هغه باندې نه کېدلې. د اوبو مدیریت موږ تاسو موږ کولی شو د افغانستان تر اوسه د برېښنا خپل واردوي د نورو هېوادونو نه، ډېرې ډېرې پیسې هر کال د افغانستان نه وځي. نو که چېرې د افغانستان د اوبه مدیریت شوی وای، په ده باندې کار شوی وای، په ده باندې سرمایه ګذاري شوی وای، پرته له شکه چې دا دوه اساسي منفعتونه افغانستان ته درلودل، یو دا چې د برېښنا د افغانستان برېښنا به نیازمندي به مرفو کوله، دا یو. دویم دا چې منګه او تاسو کولای شو چې د خپل د زراعت د مینه مسایده کوو. اوس منګه ته ګورو په ټولو ولایتونو کې هلته چې زراعت په اوبیز زراعت دی، البته للمي زراعت نه دی، اما نشي دوی ترې ګټه پورته کړه، ځکه چې هغه اوبه راځي او دوی بل دا هغه سیلابونه چې راځي، ځکه چې د اوبه مدیریت نه شو، هغه سیلابونه چې راځي، سیلابونه دوه ستونزې رامنځته کوي. یو دا چې هغه کروندې چې په هغه کې زراعت کېده مالداری به و آقا زمانه به دویم دا چه آقا او به چه چه آقا باید حفظ شوی وی زخیره شوی وی آقا او به باوجود به در ترکن چه تخریبات را منسه که آقا او به هم در افغانستان در سرادات نبیرون روزی. نو دویم دا تا ده بانده کارو نشه. دریم دا سه لند لنده که چه رو ویم. دریم دا چه منگ دنه په ایواد که تولیدی برخه بانده زیاد کارو نشه. دیر آسانه زکه چه دلتا کله کله به داسې و چې ډېر یو قوي مرکزي حکومتونه به نه وو، دلته دا زیاد به خارجي وارداتو ته به زمینه مساعده کېدله. ته ډېر ابتدایي شیانو پورې چې هغه مثلا د لاس مینځلو مایع یا مواد یا صابون، تا چې ډېر ابتدایي شیان دي چې د ده تولید کېدای شي چې په هر وخت کې په یو هېواد کې وشي، خام مواد وارد شي، خام مواد هم د دننه هېواد کې کېږي چې تولید شي. دا مهتا د بل هېواد نه واردېدل، دا په دې معنا ګورې دا دوه ستونزې وارد کوي. یو دا چې مصرف یو عادت رامنځته کېږي، او بل دا واردېږي. دویم دا چې د ده په څنګ کې خو دا چې ته واردوې، خو ته مجبوره چې خارجي معتبر ارز صادر کړي، یعنی دلار. ته وخته چې د خارجي از صادره خود خپل د تاپ اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر لري، نو دنه په هېواد کې په تولیداتو باندې کار و نشه. دلته هېواد کې مثلا موږ او تاسې هغه د معادن چې دي، په معادنو باندې په هغه پیمانه چې باید تخنیکي مطالعات شوی وی، ځکه چې وخت نه مساعده امکانات به نه و د هر لحاظه باغه باندې آخر مطالعات به چه وجه ده. البته ده شناسایی ده پاره به بال داغه ده دویم قدم که داغه ده حقوقی لحاظ داغه ده قراردادون رو بانده چه باید کار شوه، داغه تا استخراج بانده چه زایات کم که. روزگور مدنون تا خو صحیح ده استخراج کیږي خو د ده تر څنګ موږ یوازې باید ده ته ونه ګورو چې موږ د ځمکې د لاندنه چوي وځو ته یو ځای کې ځمکه کم دی د هغه د لاندنه یا طلا یا هر معدن چې دی استخراجی ته خو بیا عام وګوره کله چې دغه د استخراج کړه د ده په ځای کې چی پاتې کیږي دلته د ده په ځای کې یوه خرابي پاتې کیږي چې دا د محیطزیستی ورانی دی تباهي ده یعنی په ده باندې باید دی ته کار وکړو چې هغه ځمکه د زراعتي حالت نه بیرته خارجه نشي که چیرې د لاندې نه تاغه طلا یا زیرمه هر څه چې دي را ویسه بیرته باید د ده په دویمه پروژه باید همزمانه د ده سره روانه ایشي بیرته د ده په دغه باندې کار وکړو د ده په احیا کولو باندې کار وکړو تر څو چې موږ هغه ځمکه د زراعتي لحاظه یا د هر فعالیت چې په هغه باندې کیدی شي هغه دمنشي نو دغه مسایلو باندې ګورې ده باندې کار نشي افغانستان وارداتي هیواد پاتې شو وارداتي هیواد پاتې شو او نن تر ننه موږ تاسې د هغه ضرر وینو خلک متضرر دي او دا دغه نجي ګرشي اوس چې موږ ګورو یو اندازه په ده باندې کار شوی د نه په هیواد کې په تولید باندې کار کیږي خو بیا هم تولید چې کیږي تولید ته بیا موږ برېښنا ته ضرورت لرو برېښنا دپاره بیا هم که چیرې موږ یوازې په ده باندې اتکا وکړو چې ډبرو سکاره موږ استخراج کړو دا مصرف دا خو بیا ما د افغانستان آب و هوا او د شیانو ته هم باید نظر وکړو باید دا آسانه ی ښه دا دی چې دوه درې ګټې ترې پورته کړي چې د افغانستان د اوبو په مهارولو باندې مدیریت باندې باید کار وشي دا لنډ وایم درې ګټې لري هم برېښنا جوړیږي هم زراعت جوړیږي او بل دا چې موږ دا باید هېر نه کړو دا باید هېر نه کړو کله چې موږ د اوبو بندونه جوړو د موږ اوبه مهار کیږي د موږ ګاونډیان راځي چې د موږ سره د میز په مذاکرې په میز باندې کینی او کله چې دا نه وي هیڅ وخت دوی درشته نه اوري یعنی دا یو احرام د فشار هم کیدای شي او دا حق دی د هر هیواد حق دی موږ ګورو چې متفاوت بیلګې موږ ګورو مثلا په ایران کې چې د خپل لا د هستوي سیستم باندې کار کوي او دا د موږ د اقتصادي موخو کار څه چې وایي زه په هغه باندې زه یو نظامي چارو کارپونه خو هغو غواړي چې دغه امکانات نه ګټه پورته که او بل دا چې بازارندگی را منطقه که او وسیله د فشار هم شي تر څو چې هیوادونه دته ته د هغه کې په اصطلاح مجبوره یې که تا سره د یو مساویانه موقف په حالت کې تا سره د میز شاته کینی او تا سره خبره چې دا شی نه و اما اوس ورو ورو دا شی رامنځته کیږي موږ اوبه چې مدیریت کېږي دا شی رامنځته کیږي که چیرې موږ بل مسله فعالیت موږ د پاکستان سره کوو لارې پرې بندوو ګه چې ستونزې دي داس نه ده چې دا شیان ضرر نه ده ضرر رسېږي خو هغه هم دغه کېږي هغه هم تا ته ودرېږي د ډېر امتیازات ورکولو نو که چیرې موږ دا کارونه وکړو موږ دپاره بیا هغه لارې هم خلاصوي لارې خلاصوي زموږ هویت البته زموږ ستراتیژیک هویت هغه برانونده کوي چې موږ بیا د خپل قدرت او د خپل موقف موږ ښودلی شو منطقي کې
ډېره مننه استاد دریا خان تاسو رښتیا ما ته ویلي وو چې نیم ساعت وخت لرئ که کولی سي پاتې سي موږ سره نو ډېره بخښي څو دقیقې نور هم ځینې پوښتنې دي ګرانو اوریدونکو را لېږلي دي که په ځواب کې موږ سره مرسته وکړئ یو ګران مخاطب لیکلی دی موږ ورته ویلي چې په افغانستان کې احتمال لري چې به یې زیاتې شي هغه بیا وړاندیز کړی هغه لیکلی دی چې بخښنه غواړم سلامونه وخت مو په خیر فقط دولت د نورو خدمتونو تر څنګه په هر ولایت او هر ولسوالۍ کې یو سټور یا شرکت وټاکي د هر جنس موادو څخه چې خپل پر ټاکلې نرخ نامې باندې خرڅ کړي ترڅو شخصي دوکانونه یا شرکتونه مجبور شي چې ځان ورسره عیار کړي ځکه اوس پر شخصي ځایونو باندې هیڅ اعتبار نسته د ګران اوریدونکو مخاطب مختار علي ګلی او نورو مخاطبینو هم ویلي دي چې نرخونه باید کنټرول سي د احتکار مخه ونیسي ځکه کله ناکله د اقتصادي اوازې او خبرونه چې دي هم په اقتصادي وضعیت باندې تاثیر کوي د ویلي چې دولتي شرکتونه د خپل نرخنامې په اساس فروش وکړي او نور شخصي دوکانونه او مغازې د ځانو سره عیار کړي که دغه وړاندیز وڅېړو دا به څومره مؤثر وي د بیو د لوړوالي د مخنیوي لپاره استاد
بالکل دا خبره اندیزونه دي یو څه بل باید موږ هېر نه کړو پرته له شکه چې دا کنټرول باید وشي خو یو څه دي چې د آزاد بازار مسله ده دولت یو حد پورې کولی شي چې کنټرول کا گرچه څه ووایم دا مسایل داسې باید تشریح شي چې د قوانین باید واضح وسی کی د هر چی په ارتباط باندې که افغانستان که تجارت د ترانزیت د کار مسله د دنه بازارونه دیده باید واضح شي مثلا من د کوم بازار نه پیدا وکړو. مثلا په خوا کې هغه واضی او قانون واضی او چې یا مختلط بازار و تقریبا داغه نه پیدا وکړي فعلا ځنه په انده د حقوقي لاده د باید تشریح شي کم بازار نه موږ یعنی د دولتو مکلفیت به شي د باید واضی چې موږ کم فرق نه پیدا وکړو. دا یو مسله دویند چې پرته له شکه نرخونه کنټرول شي او د باندې کار وشي. خو د نه عمده مسله عمده مهمه مسله دا ده چې استراتیجی که زیر می پاغه بانده باید کاروشی. من گفتاسی یه تجربه در کرونا پا وقتی البته طول نرهی دلو دل افغانستان هم دلو دل چه در نور و تجارب بتر سنگ چه اغلا دیر نوختون ای رامان سکر نرهی تسطه یاو دا چه در ننه په حوادونو که آغا استراتیجی که زیر می چیدی هر حواد چه استراتیجی که زیر می دلو دلی دوی کمتر متضرر شد. استراتیجی که زیر می هم د غذایی مواد دی هم د طبی مواد دی د ټول مسائل دی که چیرې دغه استراتیژیک زیر مو باندې کار وشي د نه په هیواد کې دغه مسائل منګول لرو. مثلا متحده ایالات د نړۍ په سطح یا ډېرې غټې زیرمې دوی لري او پروایم ورته زیاته نه راځي که چیرې د اوس مثلا د هرمز تنګی وتړل شي اگر چې هغو لریم دي خو بیا هم د هغو بنه 50% د نړۍ د هماغ بنه سپلای کېږي. تر تاثیر نگه دوه هم ده مسئل دی یو دا چه آقا لری یو لری دی دوه هم دا چه آقا دیر غطی زیر می لری نو کلا که هر حواد زن تا دا زیر استراتیجی که زیر می لری و دو دنه پا داغ بحرانی حالاتو که تری گتا پورتاوشی دا حوادونو لاس برای البته واضح کهی افغانستان که پا دا بانده باید کاروشی منگ پا طبیع حوادس هم چی و پا آقا بانده منگ افتاسه کلا چه سواری سکالب دا تیر و سکلنو که هم سیلابون نوشل هم زلزله وشو نو دلته چې هغه د زونو په ساتي استراتیژیک زیر می وسیږي او اني البته په لنګ وخت کې دغه خلکو ته دغه مرسته وشي بیا دلته هم د ضایعاتو مخنیوي کیږي یا کچه یې راټیټیږي او بل ستونزه نه رامنځته کیږي. نو دا مسله باندې کار وشي دا به ډېر د هېواد خلکو په ګټه وي.
ډیره ډیره مننه استاد موږ سره هم په دې خبرونه کې برخه واخیستله. ان شاء الله بیا هم غواړو چې موږ سره په نورو خبرونه کې اوسئ. یو جهان مننه استاد ډیر تشکر.
تاسو مې روانه یاست البته د وخت د محدودې فرصت کې اتمن تاسو خدمت کوم.
تشکر ډیر مننه ډیر درنو اړیدونکو تاسو د تاسو مایکروفون تاسو په خدمت کې په خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په خلیج او ایران کې د جګړې تاثیر د افغانستان په تجارت او اقتصاد باندې څیړو. یو شمیر ګرانو اوریدونکو غږونه رالیږلي دي خپل پیامونه رالیږلي دي هغه اورو او خبرونې ته ورځو. زه له همکارانه غواړم چې د اوریدونکو غږونه خبره کړي. واکس پاپونه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې لسی جوړ او روغ اوسې. فراویلت بکوا ولسوالی څخه مال دغه تیر ول دیدم چې د پچیش په خاطر دونه ګران سویټ تقریبا چې یو نیم لیټر په یو شل شل افغانۍ لګیږي. نو دې دغه ستوند چی شي
درنو اوریدونکو تاسو مایکروفون تاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې موږ سره ملمو د پوهنتون پخوانی استاد او اقتصادي کارپوه دریا خان بهیر تخنیکی همکار مې راته وایي چې په برلین کې د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه اسحاق اتمر صاحب موږ سره په لیکه وصل دی. استاد ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړی او په دې خبرونه کې له موږ سره استئ. استاد دغه جګړه پیل شوه په خلیج کې په ایران کې مخکې د افغانستان تجارتي لارې له پاکستان سره تړل شوي دي له څلور نیم میاشتې کېږي او د افغانستان تاجرانو مخه کړې وه د چابهار بندر ته. اوس اندېښنې دا دي که دا لارم ټکنۍ سي د افغانستان تجارت ټکنۍ سي. افغانستان 80% وارداتي هېواد دی. څه تاثیر به ولري په اقتصاد باندې او په بیو باندې د افغانستان په بازارونو کې اندېښنه سته چې دا بیې به لوړې سي؟ استاد ستاسو نظر.
بله یقینا جنگ او جګړه خو په دغه ټول مناسباتو دغه جملې نه په اقتصاد باندې ډېر تحصیل لري. لیکن خبره دا ده چې تېره ورځ خپله د طالبانو ویاند دا خبره وکړه چې زمونږ تجارت د ایران سره اغیزمن شوی نه ده د پټۍ د لارې نه یعنی د ټرین د لارې نه زموږ اموال او تجارت ایران سره ثابت دی خو په هر صورت زه فکر کوم چې که اوسه پورې هم ثابت وي نو دا په راتلونکي کې اغیزمن کیدی شي او جګړه خو طبیعي ده چې دغه تاثیر راکړي ځکه د مصرفي موادو هغه په ایران کې هم کمبود احساسیږي ځکه خپله د ایران په بازارونو کې هم دغه مواد او توکي کم شوي دي البته جنګ په دې باندې ډېر زیات اغیزه کړی او اغیزه لري سره د دې نه چې مونږ پخوا خو د پاکستان سره هم تجارت درلوده او د یو برآورد په حساب ایران سره تقریبا تیر کال کې افغانستان 3.1 میلیارد ډالر تجارت درلوده یعنې د هغوی ځینې مونږ دا توکي واردول افغانستان ته نو دا طبیعي ده چې جګړه تاثیر کې یو خو د پاکستان لاره بنده دی بل خو په خپله ایران کې هغسې مثلا اقتصادي مشکلات دی د جګړې دې وجې نه
ډېره مننه استاد د موږ یو شمېر مخاطبانو او اوریدونکو موږ ته پیغامونه را لېږلي په لیکلې او صوتي بڼه باندې استاد اتمر ک چیرې ستاسو خوښ وي دغه د یو اوریدونکو پیغام به واورو او بیا به خپل خبرونه ته دوام ورکو
السلام علیکم الله جی ورور وزن در کی سسی د ټولو د ازادي راډیو د کارمندان څخه یو جان مننه ستاسو موږ رغمو د دغه اندازه ورساوه او بیا هم را موسم د قوام ورور چې بستای اوسم امارات شرواک زیاده وزنه ورد که چه ده شتاق کار ده اقدام وکی شتاق پسراولا سوله ده مندیان و ده ده خلکو تا باید شتنگ اکتزا وار کولسی چه ولی ده پرد روژه تز ده مسلمانان دوایوی نوری او شرای و زانت رجیه کوی زان زان چه وری ولی خیلی داست که د خار دی چم د کند ژغ ناوري وای څه دغه رقم کوي هی خدا څنګه کی خلګه پکر ته مجبور کړه ایاجی ایاجی واده د شت نه ناو ته مجبور کړه جالو کان موږ وینو په بازار کې ګرځي مثال خبرې په وشو بشه خطابه سیاجی په لواته ته پاره یا بل خدا ګرځا وځي څه ده چې دغه تا رقم واده ناوري راته کړی دي شان ګران کړی دي دا مسلمانانو دا رقم دا شان ته مجبور کړی یا زناو چې مجبور کړی سږي یا کوچنیان لکوانې ولې واته ته مجبور کړی هغه خاص په دغه واجب باندې نور هیڅ شی نشته بس خدای خداس نه کوي نو بس ودغه د امارات
استاد ډاکټر صاحب اتمر د یو ګران اوریدونکو شکایتونه مو اوریدل شکایتونه ډیر دردونکي دي وی غواړي چې چارواکي په افغانستان باندې حاکم چارواکي نرخونه کنټرول کړي تاسو فکر کوئ چې نرخونه چې کنټرول سي دا به ډیر موثر وي او کنه په بازار کې مواد او عرضه لوړه کړئ سي کومه به ډیر موثر وي د بازار د کنټرول لپاره استاد اتمر
ټیکې دوه تری خبرې یو څه دې ورور یو خبره زکه زته ایدوم چې کله چې مشکلات په ټولنه کې ډېر شي اقتصادي فقر شي خلک هغه هر کار ته لاسه چې یعنې په هغه کې غلا جرم دغې کوم خبره چې دي ورور وي هغه د هغه د ټولو احتمال او امکان شته دی بل دا خبره ده چې زموږ تجاران کله چې دوی مواد ولري دوی کوشش دا کوي چې مواد زر وپرل شي او دوی فایده او ګټه پکې وکړي احتکار خو طبیعي ده یو خو د یو مسلمان دپاره احتکار ښه نه دی بل د روژې په میاشت کې احتکار دا سمه خبره نه دی او که مواد او یعنې د خلکو د ضرورت مواد په بازار کې ډېری خپله د نرخ د کنټرول سبب ګرځي اما که مواد او توکي بازار کې نه یا د خلکو د ضرورت مواد دلته نو قیام هېڅ شی کولی نه شي که څومره تاسو هغه کې کنټرول وکړئ هغه کنټرول کوم ځای نه نیسي. په دې معنا چې مواد به نه وي بازار کې. چې مواد بازار کې نه وي نو د قیام کنټرول څه معنا لرلی شي؟
ډېره ډېره مننه استاد. د یو بل ګران اورېدونکي پیغام به واورو، وګورو چې هغوی څه ویلي دي.
السلام علیکم شهید جوړ خیر رفیع الله، خوی شهر پانون لوګر ولایت مرکز څخه مې تماس کړم. د کوم چې د پارس په خلیج کې جګړه روانه ده، دغه په ټول افغانستان خصوصا په لوګر ولایت کې باید اغیزې پرېښي دي، چې د غلو جملې څخه خوراکي توکي غوړې هم ډېر قیمت لوړ تللی دی، چې 1280 روپۍ لس لیتر بشته، او همدارنګه د تیلو بیه هم مخ په لوړېدو دي، چې له نن دوه ورځې مخکې پر 950 روپۍ باندې نن 2 روپۍ ته پورته شوي دي، نو دا په ټول افغانستان باندې ناوړه اغیزه کړې.
ډاکټر صاحب اتمر په دې باره کې څه وایي؟ ځینې ګران اورېدونکي شکایت کوي، وایي دغه تاجران چې دي دوی هغه مواد چې په کومو نرخونو باندې اخیستي وي، کله چې اوازې سي چې دوی د سپلای یا د اکمالاتو لار ټکنې کیږي یا تړل کیږي، نو هغه په خپل قیمت چې کوم اخیستي هغه پخوانی ګټه لغنه هم څو برابر پیګدي ګوچته وي. په دې اکله تاسو وایي یعنی دغه اوازې او دغه شایعات وایي په بازار باندې ډیر تاثیر کوي نسبتا له واقعي نرخونو او واقعي نرخونو نه نوسانات وایي رامنځته کوي.
بعض تجاران دغه کار کوي، ځکه دوی هغه توکي احتکار کوي په خپل ذخایر کې دا ساتي، او بیا کله چې وخت راغی او د موادو نرخ پورته شو، دوی هغه مواد راوباسي او په خلکو باندې په جګه بیه خرڅوي. یو خو دا خبره ده په عمومي صورت کې، مخصوصا په هغه هېوادونو کې چې دغه کنټرول کم دی، یا هیوادونه کې چې دغه د فرصتونو نه تجاران څه استفاده کوي، دا مسله سره یې کتلی شي. د افغانستان په مورد کې خو دا د سږ کال خبره نه ده، چې کله سره فکر کوي همیشه په افغانستان کې دا کار شوی دی، ډېر پخوانه د 1340 کلونو را په دیخوا. زمونږ هغه بې انصافه بعضې تجاران دي، هغوی دغه کار ته دغه احتکار ته لاس پورې کوي او د دغه فرصت نه استفاده کوي. لیکن د دې اصلي چاره دا ده چې کله په بازار کې مثلا عرضه ډېر شي، خپله دغه مواد خوده تر کنټرول لاندې راځي، او څوک نشي کولی چې هغه مواد نرخ پورته کړي. اما کله چې عرضه کمي او تقاضا ډېري، نو دا طبیعي خبره ده چې خلک ولاو د دې نه چې دغه نرخ پورته شي، دوی مجبور دي چې هغه توکي واخلي. اوس کله موږ د جګړې په حساب ګورو، په ایران کې جګړه د تیلو په بیه کې حتمي ده چې دا تاثیر کوي، د ګازو په بیه کې حتمي ده چې دا تاثیر کوي، د غوړیو په بیه کې، ځکه دغه هغه مواد دي چې موږ د ایران نه راوردو. او دلته باید که دولت مداخله کوي، پته ګوري چې آیا دغه مواد په دغه ګودامونو کې شته دی که نه شته، یا خلک یې لري که نه یې لري. په پخوا وختونو کې بعضې شیانو چې هغه خپله دولت کوشش کوو هغه مواد چې ډېر عام وو هغه انحصار خپله دولت سره ولکه، مثلا د تیلو، د بورې، یا مثلا د اوړو یا د نورو شیانو. اوس وخت کې خدا یو خو د 40 کاله جمهوریت کې آزاد بازار اصطلاح پالیسي و د اقتصاد په برخه کې، چې هغه هم زموږ د یو هېواد ته ډېر زیات تاوان رسولی. په همغه وخت کې هم دغه ځینې سوداګر د دغه فرصت نه استفاده کوو، او دولت خو بیا ویل چې اوس بازار اقتصادي آزاد دی، نو موږ بازار کې مداخله نشو کولی. لیکن دا د دولت مسؤلیت دی، هر دولت چې دی مسؤلیت دا دی چې د دغه دپاره داسې یو لار او چاره وسنجي چې خلک متضرر نه شي، یا مثلا ځینې هغه شیان خپله دولت لاس پورې کړي چې هغه وارد کړي، د نورو ځایونه یې وارد کړي، تجار ته فرصتونه برابر کړي، لارې ورته خلاص کړي، د ګمرک محصول ورته کم کړي. یعنې ځینې ډېرې لارې شته دي چې که دولت وغواړي دولت کولی شي چې مرسته وکړي.
مننه ډېر ډېر ډاکټر صاحب اتمر. دیو بل ګران اوریدونکي پیغام به هم واورو ګورو چې څه ویلي دي.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ نه خبره کوم. د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای په لحاظ دغه نرخونه یو څه کنټرول کړي. د ښاروالۍ څخه مې دا غوښتنه ده، هر دوکاندار هر سړی خپل سارتې لدی که چې شی په زر ورته راغلی، که په لک خرڅوي، که په دوه خرڅوي، نرخونه در اوسه د خارج څخه په هغه قیمتو باندې را روان دي، ترانزیکونه په هغه باندې پاله دي، خو دلته شی هر یو اسمان ته ختلی دي، که غوړي دي، که نور خوراکي مواد دي، که کودونه دي، هر شی اسمان ته ختلی دي، خو ښاروالۍ ولا هیڅ پام لرنه جته نه کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اول تاسو ته سلام وړاندې کوم، تاسو ټولو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم، بیا وروسته ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. پهلا چې موږ دغه ته معلومات ترلاسه کوو د جګړې په اړه، د پاکستان او د افغانستان په اړه چې معلومات ترلاسه کوو، هغه موږ د ځینې وخت د واټساپو له لارې د چینلو له ترلاسه کوو. خاصا بیا د ستاسو د چینل څخه ډېر موږ ته معلومات راځي، او د راډیو د لارې موږ د ازادي راډیو څخه او د بي بي سي راډیو څخه ډېر معلومات ترلاسه کوو، او خاصا د ازادي راډیو څخه موږ ډېر معلومات ترلاسه کوو. او پر موږ پر ژوند باندې ډېرې اغېزې اچولې دي، چې ځینې د دغه پاکستان د لارې د بندېدو د لاسه یا که پاکستان څخه چیرې یو شی راوړي، نو دوی که څه هم پاکستان څخه یو شی راوړي، خو بیا هم زموږ هیوادوالو پر موږ باندې نور شیان چې هغه د نورو هیوادو سره راوړي هغه هم پر موږ باندې ګران کړي دي، او بیا بسیارې لوډې سوي دي چې که غوړي دي، که داسې نور شیان دي، بسیارې لوډې سوي به یې. او د طالبانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دغه به یې کنټرول کړي. او پهلا اوس خو لارې بندې دي، د دغه کباله پر موږ باندې ډېرې سختۍ راغلي دي. موږ د طالبان حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې ژر تر ژر دې بازار کې څېړنه وکړي، او دغه بیې راښکته کړي سره.
ډاکټر صاحب، د ګرانو اوریدونکو پیغامونه مو واورېدل، ټولو د بازار په کنټرول باندې ټینګار کړی دی. ډاکټر صاحب، دغه خلیج کې د جنگ شو سوي څو ورځې کېږي، په اروپا کې په بایو باندې څه تاثیر کړی تاسو وینې؟ ما خو خپل په موټر کې څه تیل اچوم، په تیلو کې مې څه داسې لوی د پاموړ لوړوالی نه دلیدلی، تاسو څنګه هلته؟
دلته خو تر اوسه پورې دغه محسوس نه دی، یوازې د تیل په برخه کې داسې ویل کېږي چې د تیل بیه په نړیوال بازار کې پورته شوی، لیکن اوس وخت کې خپله جرمني کې یا په اروپا کې داسې کوم ستونزه نشته، لیکن که جګړه دوام وکړي احتمالات د دې شته دي چې دغه تاثیر ورو په سیمه کې او په نورو هیوادونو کې د نړۍ دا پیدا شي، ځکه تاسو پوهیږئ دغه مسیحونه د تجارت مسیحونه که بندېږي، طبیعي دی چې دا په نرخونو باندې او د خلکو په ژوند باندې تاثیر کولی شي. بله خبره دا ده چې په دغه وخت کې هر هیواد کولی شي چې د خپل مشکلات سره سم د خلکو، یعنی د خلکو مشکلات سره سم دوی هغسې لارې چارې باندې فکر وکړي کوم چې خلکو دپاره آسانه شي او ارزانه شي. یعنی دوی د نور بدیلې لارې د هغه مشکل دپاره ولټوي. مثلا اوس وخت کې افغانستان کې اول خو زه په دې باندې ډېر خواشینی په دې یم چې ولې زموږ حق چې هغه زموږ لاره ده، یعنی د پاکستان لاره دا د طالبانو د پاکستان د خوښې خبره نه ده. یعنی افغانستان د دغه برخه کې نړیوالو مراجعو ته شکایت وکړي چې د پاکستان په لاره کې دا د افغانستان حق دی قانوني، ځکه موږ بهر ته لاره نه لرو، ځکه موږ محدود یو، او دا زمونږ حق دی. هر څوک دغه لاره په مونږ باندې بندي، که پاکستان بندي، که طالبان بندي، دا په حقیقت کې په خلکو باندې یو ظلم دی، د دوی په ستونو باندې لغته ایښودل دي. بل خبره دا ده چې داسې یو جنګي حالات کې مونږ باید بدیل زر تر زره پیدا کړو. اوس که تاسو وګورئ منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر پر پیمانه په اصطلاح هیوادونه دي چې هلته هر شی استعمال د دی شته، تیل، ګاز، مثلا ترکمنستان. شاید چې دا خبره مخکې هم و، یعنی د افغانستان اوسنی حکومت دغه باندې فکر کړی، لیکن اوس دا ضرور ده چې جدي د باید په دې باندې فکر وکړي چې دا د خلکو ستونزه د په داسې شرایطو کې حل شي. مثلا ترکمنستان نه دوی ګاز او تیل واردولی شي د منځنۍ اسیا هیوادونو نه خوراکي مواد.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب اتمر. د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیر هیئت لغړی ډاکټر مخلص احمد صاحب سره مهم مرکه کړې ده، که اجازه مو وي ډاکټر صاحب اتمر دا مرکه به واورو په ګډه. ډاکټر صاحب، آیا ایران کې جګړې او بریدونو په افغانستان کې په بیو باندې تاثیر کړی او کنه؟
سلامونه درناوی. یاده جوړ روغ یاست؟ دا چې افغانستان یو وارداتي اقتصاد لري، نو په سیمه کې جګړه یا د لارې بندېدل بلا شک چې دا په مارکیټ باندې، همدارنګه په نرخونو باندې، د سوداګرو او د عامو لوس په روحي رواني باندې هم چې دا فشار لري. خدا چې د تیلو، ال پی جی او د انرژي په برخه کې افغانستان یوازې د ایران د لارې واردات نه لري، د مرکزی آسیا هیوادونو، ترکمنستان، ازبکستان څخه هم چې دغه توکي واردېږي. نو په لنډمهال ډول سره به شک یو اندازه تغییر به راځي، نرخونو کې به زیاتوال راځي. هغه هم چې د لنډمهال لپاره ډېر به لږ وي، تقریبا د 15 تر 15% به نرخونه زیات شي. خو که چیرې دغه مسیر اوږد موده وتړل شي، نو بیا امکان لري چې 40% یا زیاتو کم په نرخونو باندې تاثیر وکړي. خو که بدیل مسیرونه، بدیل لارې همداسې فعال وي، نو زیاتوالی عموماً چې دا لنډمهاله وي. او له بلې خوا څخه نه یوازې د لارې بندېدل، بلکې په نورو خواوو کې که چیرې داخلي احتکار وي، او که چیرې د دولت په نرخ کې تفاوت راشي، او یا همدارنګه ترانسپورټي لګښتونه زیات شي، هغه هم چې دا په نرخونو په زیاتوالي کې مستقیم اغیزه لري. چې الحمدلله د افغانستان اسلامي امارات حکومت چې ده، د احتکار او همدارنګه د نرخونو د زیاتوالي لپاره چې ده جدي کنټرول عملي کړی ده او عملي کوي، او دغه تشویش د احتکار او د نرخونو خودسرانه زیاتوالي وجود نه لري.
افغانستان کوم اقلام واردوي او په بازار کې ارتزاقي اقلام باید څنګه ده اوس؟
لکه څنګه چې مخکې مې اشاره وکړه چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، زمونږ زیاتره توکي چې د بهر هیوادو څخه واردوو، کاغه خوراکي توکي دي، کاغه نور ضروري ساختماني توکي دي، اوړه، غنم، وریجې، غوړي، بوره، همدارنګه درمل او نور ټول ضروري اولیه مواد او نور توکي چې ده د ګاونډي هیوادو، بلاخره د سیمې او نور هیوادونو څخه واردوو. دا چې تاسو ته معلوم ده چې تقریبا د 3 میاشتو څخه راهیسي زمونږ هغه اصلي مسیر د ترانزیت چې ده کراچی د لارې څخه و، هغه هم بند شوې ده، او زمونږ د سوداګرو زیاتره توکي چې ده په کراچی کې همدارنګه په لارو کې په توقف پات شو، په هغوی باندې هم د تنشان، د مریج او نوري د ترانسپورت د توقف زیاتره جریمه او زیانونه راغلل. نو بلا شک چې دغه د مسیر تغییر، دغه اضافي کرایه، اضافي لګښت او همدارنګه هغه رواني تشویش چې سوداګرو لپاره چې دا پیدا شوی، نو دا د توکو په قیمتونو کې، همدارنګه ترانسپورټي لګښت کې، د اسارو په کنګل پات کېدو، همدارنګه د اسارو د نرخونو په زیاتوالي او کموالي کې، دا مستقیم چې دا په مارکیټ کې د توکو او همدارنګه د جنسونو د قیمتونو په زیاتوالي باندې اغیزه لري. چې بلا شک موږ دا انکار نشو کولی چې نرخونه زیات شوي دي، اتمن نرخونه په مارکیټ کې قیمت شوي دي، او کله کله چې دا بعضې تبلیغات هم چې ده په مارکیټ باندې زیاتره اثر لري. دغه ډول نوسانات چې ده نه یوازې په افغانستان کې یا زمونږ په هیواد کې یا زمونږ د سوداګرو لخوا، دا په ټوله نړۍ کې معمول ده چې که داسې جنګي شرایط وي، او که چیرې لارې بند شي، او که چیرې د ډالر نرخ په نړۍ کې زیاتو کم شي یا د ټوکیو نرخونه چې دا په نړیواله کچه زیات شي، نو د هغه هیواد په مارکیټ کې حتماً چې دا نرخونه چې دا تغییر کوي.
ډاکټر صاحب، افغانستان وارداتي هیواد دی، پاکستان سره لارې بندې دي او جنگ دی. افغانستان پروستیو څلور پنځو میاشتو کې د ایران له لارې واردات کول، که دغه لار هم وتړل سي، افغانستان د خپل بازار اړتیا یوازې له منځنۍ آسیا پوره کولی سي کنه؟ ستاسو نظر دی.
دا چې افغان سوداګر لپاره د ترانزیت نږدې لاره، ارزانه لاره، مسون لاره چې د کراچي پاکستان لارې و، خو دا چې هر وخت به دغه لاره د یو شمېر سیاسي ستونزو او مشکلاتو، امنیتي مشکلاتو له کبله چې ده لاره بندېدله، د افغان سوداګرو ترانزیټي اموال او توکي په لاره بند پاتې کېدله، دوی باندې د ډمرج او ټټنشار همدارنګه ترانسپورټي توقف لګښتونه راتلل، نو د دغه لارې بندېدل د ډېرو مشکلاتو په پایله کې بدیل لارې ته سوداګر مخه وکړه. نو دغه بدیل لاره که څه هم یو اندازه ګران تمامېږي، خو امید لرو چې موجوده کومه جنگونه چې په سیمه کې ده، که چیرې دغه هم توقف وکړي، دا هم چې دا یو بله گزار ده چې افغان سوداګر لپاره په مخ راغی، او زموږ له مالونه اوس هم چې دا اکثره په بندر عباس او لاره کې د ایران او همدارنګه د منطقې د ځینو هیوادونو د جنگ په نتیجه کې په توقف پاتې ده، چې دا هم موږ لپاره زیانمن دي.
بله پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب، چې د ترکمنستان له لارې د ګرجستان او ترکیې کوریدور څنګه دی؟ هغه اوس فعال دی که نه؟
دا چې که بدیل مسیرونه مثلا د مرکزي آسیا هیوادونو لارې چې دا موږ اکثره خوراکي توکي واردوو، دا انشاءالله فعال دی، او دا د نرخونو د زیاتوالي مخه به انشاءالله دغه بدیل لارې چې د لارې څخه سوداګر وارداتو کې تر یو حده پورې چې دا مخنیوی کېدای شي.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار د سوداګری خونې د مدیر هیئت غړي ډاکټر مخلص احمد سره مو مرکه واوریدله. تاسو له ازادي راډیو ستاسو مایکروفون ستاسو خبرونه اوري. د برلین د پوهنتون استاد ډاکټر صاحب اسحاق احتمر را سره په لیکه دی. ډاکټر صاحب، څو دقیقې پاتې دي د خبرونې، که کوم پیغام لري چارواکو ته او د بازار د کنټرول د نرخونو د کنټرول په اکله، چې په اوسنی حالت کې چې له یوې خوا د پاکستان سوداګری لارې تړل شوې دي او بلخوا په ایران او خلیج کې جګړه ده، په داسې حالاتو کې که تاسو وړاندیز کوئ مهرباني، لنډو څو جملو کې مهرباني.
دلته یو د دولت وظیفه ده، یو د تجار وظیفه ده، بل د خلکو وظیفه ده. د دولت وظیفه دا ده چې بدیلې لارې ولټوي، هغه امکانات چې دولت لري د نرخ په کنټرول کې، د لارو په خلاص پاتې کېدلو کې، او د سیمې د هیوادونو د تجارت په برخه کې د خپله د تجارانو مسؤلیت دا ده چې په دغسې وخت کې دوی احتکار ونه کړي، دوی کوشش وکړي چې ډېره ګټه ونه کړي تر یو حده پورې چې ممکن ده دغه ګټه راکمې کړي. بل د خلکو تقاضا ده چې خلک باید دغسې خپله خلک هم په دغه برخه کې، ګرچې خلک تر رواني تاثیر باندې لاندې راځي، ځکه دوی چې کله جګړه په همسایه هیوادونو کې ګوري، دوی کوشش کوي چې ډېر خوراکي مواد کور کې ذخیره وساتي. نو دغه شیان دي چې په نرخونو باندې ډېر تاثیر کولی شي. په دغه ټولو برخو کې باید دوی توجه وکړي، یا مسؤولین په دغه برخه کې
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب اسحاق اسمر د برلین د پوهنتون استاد. زه له تاسو څخه مننه کوم. دغه راز د ننګرهار د سوداګری خونې د مدیر هیئت لغړی ډاکټر صاحب مخلص احمد څخه مننه کوم، او دغه راز د پوهنتون پخوانی استاد او اقتصادي کارپوه دریاخان بهیر صاحب څخه مننه کوم. د ستاسو د مایکروفون ستاسو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي اونۍ به او بلې خبرونې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشحاله او سوکاله اوسئ.